السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په افغانستان کې د یو خبریال یما سیاوش وژل کېدو ته پراخ خبرګونونه ښودل شوي. د اروزګان په ګیزاب کې جګړه روانه ده. پولیس د سملاسي مرستو غوښتنه کوي او د امریکا په څو ایالتونو کې لا هم د رایو شمیر روان دی. د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکله دې چې راپورونه تراشو پاموکړي خبرونه ته چې سالم احمد سالی وړاندې کوي.
د کورنیو چارو وزارت وی د ټلویزیون د ځوان ویندوی یما سیاوش د وژنې په اړه څېړنې پیل کړې. د میدان ښار ښاروالۍ د خپل پلار په وژنې کې هغه څوک کړه وبلل چې د دې په وینا د 500 طالبانو پرېښېدو ته یې لاره جوړه کړې. په پاکستان کې په القاعده پورې اړوند دوه وسلوال وژل شوي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر د تلویزیون د پخوانی ویندوی یما سیاوش وژنه نه بخښل کېدونکی جنایت وباله. یما سیاوش چې د افغانستان بانک د اما اړیکو د مسؤل په توګه دنده ترسره کوله سهار له دوو نورو کسانو سره نن په کابل کې په یوه چاودنه کې ووژل سو. عبدالله عبدالله په ویلامه کې له کشفي او استخباراتي بنسټونو غوښتنه کړې چې د دې تروریستي پېښې د عملیانو د موندلو لپاره جدي اقدام وکړي. بلخوا جمهوري ریاست په یوه جلا اعلامیه کې اړوندو ارګانونو ته سپارښتنه کړې چې د دې پېښې عملیانو ته سزا ورکړي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادي رادیو ته ویل چې پیښه څېړي.
دوی د یو مقناطیسي ماین په واسطه په نقشه شوي. له بده مرغه په پیښه کې د هیواد پیاوړی خبریال یما سیاوش له موټر چلوونکي او یو بل ملکي کس سره وژل شوي دي. دا هغه جنایت دی چې له بده مرغه نن د ترستانو لخوا شوی او زموږ لخوا څېړل کېږي.
د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د ښځو د حقونو یوې فعالې او د میدان ښار ښاروالۍ د خپل پلار په وژنه کې هغه څوک پړه وبلل چې د دې په وینا د 500 طالبانو پرېښودو ته یې لاره جوړه کړې ده. ظریفي غفري دا څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د خواخوږي پیغام ته په غبرګون کې ازادي راډیو ته وکړې.
زما لپاره ټول هغه خلک ګناهګار دي چا چې دغه اقل د 500 طالبانو د خوشي کولو قاتلین په خوشي کولو کې لاس لرلو. دا زما د پلارجان ترور د مغو خلکو په واسطه شوی.
د اغلی غفری پلار عبدالواسی غفری چې د پاوز جک پوری افسر و د پنځمې پرس په کابل کې ناپیژاندو وسلوالو وواژه. ظریفي غفری ته سږ کال په سرلي کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړورو ښځو جایزه ورکړې وه. په خپله هم د ښاروالۍ پر دنده له ګمارل کېدو راهیسې څو وارې له وسلوالو بریدونو او پرله پسې ګواښونو سره مخامخ شوې ده. اغلی غفری د خپل پلار قاتلان وسلول طالبان او د پاکستان استخباراتو بلل. د کندهار د والی وایان ادا کوي چې په تیرو 43 ساعتونو کې تر سلو زیات وسلول طالبان وژل شوي دي. احمد بهیر احمدینن ازادي راډیو ته وویل.
د کندهار په پنجوایي ارغنداب میوند او ارغسان ولسوالیو کې یو لړ چاینیز او تصفیوي عملیات ترسره شوي دي. دغه عملیاتو پر مهال د وسلوالو مخالفینو 103 تنه وژل شوي او همدارنګه 23 تنه نور زخمیان شوي دي.
خپلواکو سرچینو د دغه شمیر وسلولو د مرګ ژوبلې خبره تایید کړې نه ده. بلخو د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د سړک غاړې ماین چاودنې 15 ملکیان وژلي او 2 نور ټپیان کړي. د کندهار د ولی ویان احمد بهیر احمدی ازادي رادیو ته ویل چاودنه نن سهار پر هغه زرنج موټر سایکل سوي چې ملکیان یې لېږدول.
متاسفانه په دې چاودنه کې 15 تنه ملکی کسان شهیدان شوي دي او 2 نفر زخمیان شوي دي چې د پیښې سره سم شهیدان او زخمیان میرویس حوزوي روغتون ته انتقال شوي دي.
تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. خو چارواکي وایي په ارغنداب ولسوالۍ کې چې تازه له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي لا هم د تازه شخصیو ماینونو خطر شته. د اروزګان د ولی ویاند وایي په دیروت ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې 14 وسلوال طالبان وژل شوي. د احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته ویل چې په سیمه کې دا تازه بمباري پرون شوي.
په دې بمبار کې د وسلوالو ګڼ شمېر ته بیا هم مرګ ژوبل اوښته ده چې په تعداد 14 تنه وژل شوي دي. هلته امنیتي وضعیت او حالت پیلان د افغان ځواکونو په کنټرول کې دي، خو بیا هم د نن ورځې تر پایه پورې عملیات ترسره کیږي.
وسلوالو طالبانو تیر اونۍ د دیراوت ځینې سیمې ونیولې. د تازه عملیاتو په اړه طالبانو رسنوي ته څه نه دي ویلي. په غور ولایت کې د فوټسال غوره لیګ مسابقې پیل شوې. د دې ولایت د فوټسال فدراسیون مشر جان محمد حیدري نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه لوبې په دوو ګروپونو کې کیږي چې په هر ګروپ کې څلور لوبډلې شاملې دي. د حیدري په خبره دغه لوبې به نن پیل شوې چې نن پیل شوې 15 ورځې دوام کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ ټاکنو ته د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن وایي دی به د ولسمشرۍ ټاکنې په ښکاره اکثریت وګټي، خو ښاغلی بایدن وویل چې لا وختي ده په دغو ټاکنو کې خپله بریا اعلان کړي. دا بدسل کې ده چې په عمده ایالتونو اریزونا، نویدا او پنسلوانیا کې د پوست له لارې د لیږل سوي بېسارو رایو شمیرل روان دي. جو بایدن نن هم په دغو ایالتونو کې مخکې دی او د څه باندې 300 ټاکنیزو یا الکترول کالجونو د رایو ګټلو ته نږدې سوی دی، خو په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنو د ګټلو لپاره د 200 ټاکنیزو کالجونو رایو ته اړتیا لیدل کیږي. د پاکستان د پنجاب ایالت چارواکي وایي په القاعده شبکې پورې دوه تړلي مشکوک وسلوالي وژلي. پولیسو نن په اعلامیه کې ویلي چې دغو وسلوالو غوښتل په ډیره غازی خان کې ورانکار فعالیتونه وکړي. دغه دوه مشکوک وسلوال تیره شپه د ترورزم ضد پولیسو لخوا وژل سوي دي. او د ملګرو ملتونو یوې ادارې له ایران غوښتنه وکړه د هغې اوکراینۍ الوتکې په اړه څېړنه ګړندۍ کړي چې په جنوري میاشت کې په تېروتنې ویشتل سوې وه. د مسافر وړونکې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې 186 کسان وژل سوي وو. د ملګرو ملتونو د ملکي هوایي چلند د نړیوال سازمان شورا پرون له ایران غوښتنه وکړه د اوکراینۍ الوتکې د نسکورېدو د وژونکې پیښې په اړه څېړنې چټکې کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورې وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اورېدلی شئ. په کابل کې د یو خبریال یما سیاوش وژلو ته پراخ غبرګونونه ښودل شوي دي. دا په روان کال کې شپږم خبریال دی چې وژل کیږي.
در سال 2020
په 2020 زیږدیز کال کې د یما سیاوش په شهادت سره مو د وژل شویو خبریالانو شمیر شپږ ته ورسید.
د اروزګان په ګیزاب کې لا هم جګړه روانه ده. پولیس د سملاسي مرستو غوښتنه کوي.
امنیت پر پټاو کې هغه مټکاوله ولسوالي دی په لاس کې، د بازار دی په لاس کې، حکومت کومک نه راکړي، د مرستو مقامات پر ورسوي.
د میدان ښار ښاروال ظریفه غفاري وایي پلار ته یې د دې دندې هم ګواښ پېښ کړی وو. د امریکا د ټاکنو وروستی حال درکو او د روسیا او پاکستان د ګډو تمرینونو په اړه هم درته راپور لرو. دویمه نیمایي اونیزو پروګرامونو حقیقت څه دی او تاندې څانګې ته ځانګړې شوې. ولسمشرۍ ماڼۍ د ملي مصالحې عالي شورا او ګڼو نورو افغان او یو شمېر بهرنیو سیاستوالو د خبریال یما سیاوش وژل غندلی او له اړوندو ارګانونو یې غوښتي چې عاملین یې ونیسي. سیاوش دا مهال افغانستان بانک کې د عامه اړیکو مسؤول و ده او دوه همکاران یې نن سهار کابل کې یوه چاودنه کې ووژل شول. د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو هم پر پېښې غبرګون ښودلی. تفصیل یې له کابله د فیروزې عزیزي په راپور کې.
عینی شاهدان وایي د سهار شاوخوا 9 بجې کله چې یما سیاوش په خپل موټر کې د دفتر په لور روان و، د کابل د څلورم مقریانو په سیمه کې په موټر چاودنه وسوه. د ټلو نیوز دغه بخوانی ویاند تازه په مرکزی بانک کې د عامه اړیکو د رئیس او سلاکار په توګه دنده پیل کړې وه. په دغه چاودنه کې د مرکزی بانک د ریاست یو بل کارکوونکی او د ښاغلي سیاوش موټر چلوونکی هم وژل سوي دي. د چاودنې شاهد نادر
پلار جانش د سفید آمد نیمه جد وخت کې
د یو پلار لپاره ډېر دردونکي ده چې د خپل زوی د پښې و ټوټه وګورم. کله چې پلار راغی او د ما د بدن ټوټه شوی غړي ولیدل به و خوشو
شیرشاه بل عینی شاهد دی. وایي چې دا چاودنه یې کور ته څیرمه سوې ده. تر اوسه د دغه مقناطیسي ماین چاودنې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ویلي چې دا پیښه څیړل کیږي.
نن سهار شاوخوا 9 بجې او 30 دقیقې په یو کورلا ډوله موټر د مقناطیسي ماین چاودنه وسوه. په دغه پیښه کې زموږ ښه خبریال یما سیاوش موټر چلوونکی او یو بل کس شهیدان سوی دي.
نن سهار د کابل د پنځم امنیتي حوزې اړوند نیازبیک سیمه کې هم د یو مقناطیسي ماین چاودنه سوي چې مرګ څومره یې نه درلوده. د افغانستان ولسمشر ماڼۍ او د ملي مصالحې عالي شورا دا پیښه غندلې او له اړوندو ارګانونو یې غوښتنه کړې چې عاملین یې ونیسي. د رسمي شمېرو له مخې د روان زیږدیز کال له پیل نه تر اوسه شپږ خبریالان په بېلابېلو ترهګریزو پیښو کې وژل سوي دي. له ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای مشر صدیق الله توحیدي د خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي له زیاتېدو اندېښنه ښیي.
در سال 2020
په 2020 زیږدیز کال کې د یماسیا وش په شهادت سره مو د وژل شویو خبریالانو شمیر شپږ ته ورسید او شپږ ترهګریزي پیښې لرو. په ټوله کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي له اتیاو زیاتې پیښې ثبت شوي دي.
یماسیا وش تیر څلور کلونه په ترو نیوز کې د سیاسي خپرونو چلوونکی و. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
و مردل چې لوړپوړو افغان چارواکو دغلته د خبریال پر وژنه خواشینی او غبرګون ښودلی او ویلي دي چې عاملین باید ونیول شي. د تاوتریخوالي په پیښو کې تمیګو، ورزو، اروزګان ته د اروزګان د ګیزاب ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ لا هم د وسلوالو طالبانو جګړه روانه ده. د ګیزاب امنیه قمندان وایي د ولسوالۍ یو ملي امنیت ودانۍ طالبانو نیولي او که مرسته ور ونه رسېږي قمنداني هم نیسي. طالبانو وړمه شپه د ګیزاب بازار ونیوو. په دې اړه پام وکړئ د شریف الله شرافت راپور ته.
چارواکی وایي د اروزګان د ګیزاب د ولسوالۍ ودانۍ د ملي امنیت ودانۍ او بازار نن دوهم ورځ لا هم د وسلوالو طالبانو په لاسونو کې دي. د اروزګان د ګیزاب ولسوالۍ امنیه قمندان لالی نن ازادي راډیو ته د جګړې له سیمې څخه وویل چې په ولسوالۍ کې لا اوس هم درنه جګړه روانه ده او افغان سرتیرو کوم پرمختګ نه دی کړی. نوموړي وایي د یادې جګړې پر مهال یو شمېر افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو وایي د کره شمېر په اړه یې ځکه معلومات نه لري چې دوی په قمندانۍ کې لا هم مسیره پاتې دي.
جنگ وسم ادامه لري، بس یو قمندانۍ پاتې ده. په قمندانۍ کې موږ د لیپا سای پر ځای یو نیولې. نور نو امنیت دفتر پټاو کې هغه منطقه ونیوله، ولسوالۍ د دې په لاس کې ده، بازار دې په لاس کې دی. حکومت کومک نه راکوي، دا یو په بازار کې تاج اوس په دفتر دا جنگ ته دا جریان د جنگ به تاسو
د ګیزاب ولسوالۍ امنیه قمندان لالی دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې د یادې جګړې پر مهال وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې ده، خو وایي په اړه یې کره معلومات ورسره نسته. امنیه قمندان لالی دا هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې په یاد ولسوالۍ کې د تېرې یوې میاشتې راهیسې تر شپېته زیات افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اورزګان ولایت د والی ویان احمد شاه سایل بیا ازادي راډیو ته ویل چې په ګیزاب ولسوالۍ کې تېر شپه جګړه نه ده سوې او افغان پوځیانو هم کوم پرمختګ نه دی کړی. سایل وایي په ګیزاب ولسوالۍ کې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی.
په دغه سیمو چې دی هغه بله شپه حاکم شوی و وسلوال، بیا هم په همدې اړوان ساحو کې
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د ګیزاب د جګړې او دغه راز د افغان سرتیرو د دغه خبرو په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. پر ګیزاب ولسوالۍ له تېرې څه باندې یوې میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو سخت ډله ییز بریدونه پیل کړي دي چې بالاخره تېره ورځ یې د یادې ولسوالۍ بازار او د ولسوالۍ ودانۍ او د ملي امنیت ودانۍ هم ونیول. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د میدان ښار ښارواله ظریفه غفاري وایي د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر له خوا د پلار د وژنې په اړه د غندنې اعلامیه هیڅ درد نه دوا کوي. دا وایي پمپیو ته یې څرګند لیکلي چې لطفا د انسانانو په سرونو معامله مه کوئ. د اغلې غفاري پلار عبدالواسی غفاري چې پوځي منصبدار و د تیرې پنجشنبې په ورځ په کابل کې د خپل کور مخې ته ووژل شو. اغلې غفاري وژونکي طالبان او د پاکستان استخبارات ګڼي. له نوموړې سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د پلار د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه پوښتلې.
ما پلار جان ډګروال عبدالواسی غفاري پنجشنبې په ورځ څلور بجې همدلته د کور په څنګ کې همدغه کوڅه کې دننه شهید شو. درې مرمۍ په سر ویشتلي وو. زما پلار جان ته په کراتو ویل شوي وو، امنیت مکتوبونه ورکړي وو او حتی دوه ورځې مخکې
هم امنیت را متور کرده و دیاده پوری هم ورته ویدیو چی کرد که دل بلس لپاره تا با ترور که یو کنه خوشاروال لپاره هم تا تروره وی نو پزن پام که اپلار جان می داغ و جگروالان و پلس که چه ایسای او یام طالب لخلوری ترور که گی افغانستان که پا غلس که و زما اپلار جان ده شهادت اغا 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 چه چا کرده دیر وازی ده طالبان پا خپلا دل جهات ویب سایت للاری داغم خبری خبر کری او دایویلی چه زمون لخوا شوی او زما لپاره هم په دنده کې مخالفتونه هغه یو سیاسي هغه دی هغه ټولنیز موضوع دی په سیمه کې خو په ټوله کې هم ځکه خطر کې یم او هم چې زما پلار شهید شو دا د عیسای کار و دا د طالبانو کار و او دا یو واضح شی دی او چې لکه لمر چې په دوو ګوتو پټېږي هم نه.
ستاسې پلار څه دنده درلودله غلی غفاري؟
زما پلار جان د تعلیمات زریحي دربتي کبرا قمندان د دربتي مکتب عمومي قمندان و د کمانډو سپیشل فورس
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دفتر ستاسې د پلار وژنه غندلې ده او خواخوږي ته سره ښکاره کړې ده. تاسې د اعلامیه وکتله؟
بله هغه مې لیدلی خو هغه زه سوچ نه کوم چې زما درد ده واقعي. ما خو په خپل ټویټ کې هم واضح لیکلی چې زما لپاره ټول هغه خلک ګناهګار دي چا چې د دغه حداقل د 5000 طالبانو د خوشي کولو قاتلین په خوشي کولو کې لاس لرلو. دا زما د پلار جان ترور د مغو خلکو په واسطه شوی او پته هم واضح لیکلی چې لطفا نور ظریف ازانو سره داسې مه کوئ، کوشش مه کوئ چې ډیل وکړي، حداقل د انسان په سرونو باندې نور ډیل ونشي.
د میدان ښار ښاروال وه چې ویلې د دې پلار د طالبانو لخوا وژل شوی. د تاوتریخوالي په دوام درته راپورونه نور هم لرو. لکه څنګه مو چې مخکې په خبرونو کې هم واورېدل، د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تاوتریخوالی روان دی، جګړې روانې دي. د افغانستان ولسي جرګې هیواد کې د ناامنیو د ډېرېدو له کبله لوړ پوړي امنیتي او دفاعي چارواکي استجواب کړل. دوی د امنیتي سکتور پر وزیرانو سربیره د ولسمشر لومړی مرستیال او د ملي امنیت سلاکار هم د حساب کتاب د غونډې ته غوښتي وو، خو امرالله صالح او حمدالله محب ورنغلل. د استجواب دغه غونډه د رسنیو له سترګو پټه ترسره شوه، خو وروسته وکیلانو وویل چې کومه ځانګړې پایله یې نه لرله. فیروزه عزیزي او په دې اړه نور معلومات.
په افغانستان کې د وروستیو امنیتي پیښو په ځانګړي ډول پر کابل پوهنتون د برید په تړاو ولسي جرګې ته د امنیتي چارواکو د وربللو فوقالعاده غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده. د شنبې د ورځې دې غونډې ته د کورنیو چارو سرپرست وزیر محمد مسعود اندروی، د دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد او د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج، د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب او د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح غوښتل سوي وه. غونډه د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد په غوښتنه سري سوه، خو د ولسي جرګې د لومړي مرستیال محمد میرزا کټوازی په خبره د دغه جرګې د یو غړي رمضان بشردوست ضروري ګډوډه او بالاخره بې نتیجې پای ته ورسېده. هڅه مو کړه په دې اړه د رمضان بشردوست نظر هم ولرو، خو د نوموړي ټلیفونونه غلي وو. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح او د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب جرګې ته نه ورغلي. د ولسی جرګې یو غړی بسم الله محمدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
امر وايي باید دا غلی وي، دا ولې غیر قانوني د خپل حق دی، باید دا غیر قانوني نه دی چې د جنډاله موږ چې په اړه ساتو. نو دا چې ټول چاري دې په غاړه اخی، د کابل امنیت دې په غاړه اخی، سوالي دې په غاړه اخی، نو هغه څه کې ټول مسؤلیت دې په غاړه واخی. باید دا غلی وي، د خلکو ته جواب ورکړي وي، خلک ته قانون بخت جواب ورکړي وي، ټول دولت توان وړ خبره ده.
ولسی جرګې امر الله صالح ځکه خپل د غونډې ته غوښته و چې په دې وروستیو کې نوموړي د کابل ښار امنیت مسولیت اخیسته دی، خو د لومړي معاونیت د نشراتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل چې ولسی جرګه باید دوی ته د امرالله صالح د ورتګ په اړه پوره وضاحت ورکړي.
ولسی جرګه ووایي چې د کوم قانون پر اساس دوی له لومړي معاون صاحب څخه غواړي چې ولسی جرګې ته ورشي. که چېرته موږ ته دا مشخص وي معاون صاحب د افغانستان ولسی جرګې ته د یو ملي نهاد او د خلکو د استازو د ادرس په توګه احترام ته په پام سره پاره صورت کې به موږ خپل ځواب ویلو چې ماون صاحب هغه جلسې ته هغه هم کچیر ته استماعي غونډوي چې ماون صاحب هغه ته وضاحت ورکړي. اما د افغانستان قانون واضح دی، نه څوک د افغانستان ولسمشر او نه د هغه لومړی معاون احضار کول شي او نه استهزاء کول شي.
د ملي امنیت شورا د سلاکار دفتر بیا جرګې ته د ښاغلي محب د نه ورتک پاړه زموږ اړیکو ته ځواب نه وایي، خو د ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازی بیا ازادي راډیو ته وویل دوی به حکومت ته یو مسوبه ولیږي چې د ستونزې حل شي.
بدبختانه چې دواړو وزیر پیدا نه کړو، موږ اجنډا واضح معلومه او دوی ته ملګلې وه چې کابل په پوهنتون باندې برید او څنګه چې اول معاون د ریاست جمهوري کابل نه امنیت چارې په لاس کې اخیستي دي، در حال چې موږ قمندان امنیې وزیر د داخله او دا ټول لرو، اوس موږ یو مسوبه او حکومت ته لاګو، په هغه باندې به ټینګار وشي چې ولې داسې پارلمان سره مشکل پیدا کړي.
امنیتي مسؤلین په داسې حال کې ولسی جرګې ته غوښتل سوي وو چې په دې وروستیو کې په کابل کې امنیتي پیښو زور اخیستی دی. فیروزه عزیزی، آزادی راډیو، کابل.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
کردیم.
لا ازادی راڈیو سره اوسی او ترنور زر دا افغانستان سیمی او نړی له حالات خبر شید.
زموږ ازادي راډیو نه اوري دویمه نیمایي حقیقت څه دی او د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه ته ځانګړی شوی چې هغه وروسته راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا په څلورو ایالتونو کې لا هم د رایو د شمیر بهیر پای ته نه دی رسیدلی، خو په دوه کې چې د وړمې ورځې تر ماښام پورې ډونالډ ټرمپ وړاندې وو، وروسته د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن مخکښ شو. په همدې حال کې د امریکا د سترې محکمې قاضي امر کړی چې هغه رایې دې له نورو جلا کړل شي چې د انتخاباتو په ورځ د پوستې له لارې د شپې له 8 بجو وروسته رسیدلي. اسمت سروان او د موضوع تفصیل.
د امریکا په متحدو ایالتونو کې د انتخاباتو په درېیمه ورځ په څلورو ایالتونو کې د رایو شمیرل دوام لري. دا څلور ایالتونه پنسلوانیا، جورجیا، نووادا او ایریزونا دي چې د دواړو کاندیدانو رایو تقریبا پکې برابرې دي. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن د جمعې تر سهاره په پنسلوانیا او جورجیا کې د جمهوری پال ګوند تر کاندید ډونالډ ټرمپ شاته وو، خو د ورځې په پای کې په دواړو ایالتونو کې د بایډن رایې تر خپل سیال ډېرې شوې. دا دوه ایالتونه 16 الکترول رایې لري. که بایدن پکی وړاندې پاتې شي برای حتمی دی، خو په همدې منځ کې د امریکا د سترې محکمې قاضي ساموئل ال تو پرون جمعه د پنسلوانیا ایالت د ولسوالیو انتخاباتي حوزو ته حکم وکړ هغو رایو چې د پوستې له لارې د انتخاباتو په ورځ د شپې له 8 بجو وروسته رسېدلي د بیلولو لپاره د ایالتي مقرراتو پیروي وکړي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې قاضي دا حکم د هغه شکایت په ځواب کې کړی چې پر اساس د ایالتي محکمې قاضي ویلي وو چې هغه ټولې رایې دي وشمیرل شي چې د شپې تر 8 بجو د پوستې له لارې رسیدلې دي. دا شکایت جمهوري پالو کړی وو. له بلې خوا د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن پرون شپه د ډیلیور ایالت په ویلمنګټن ښار کې د امریکا خلکو ته په وینا کې یو ور بیا وویل چې د رایو د شمیرلو په پای کې به د ولسمشر غوره شي، سره له دې چې د بری له اعلانه ډډه وکړه خو ډاډ یې څرګند کړ. ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا تیره شپه په یوه ټویټ کې وویل د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن باید په ناحقه ادعا ونه کړي چې د امریکا منتخب ولسمشر دی. ډونالډ ټرمپ دې ته په اشاره چې دی هم دا ډول ادعاوې کولی شي ویلي چې قانوني پړاوونه تازه پیل شوي دي. تر اوسه پورې د جو بایډن الکترول رای 235 دي او یوازې 12 نورو الکترول رایو ته اړتیا لري. د په وړاندې د ډونالډ ټرمپ الکترول رای 244 دي. د دې لپاره چې تر خپل سیال وړاندې شي باید د رایو په پایلو کې ډېر لوی توپیر راشي.
و موریدل چې د امریکا په ځینو ایالتونو کې د رایو شمیرل لا هم روان دي او د دغه هیواد ولسمشری ټاکنو پایله لا نه ده روښانه شوې. په داسې حالات کې دا پوښتنه راپورته کیږي چې که دواړه کاندیدانو ټاکونکو رایې یا الکترال کالجونه مساوي وي نو د امریکا د جمهوري ریاست د ټاکنو برخلیک به څه ډول ټاکل کیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې تړاو یو تفصیلي راپور جوړ کړی چې لانډه بڼه یې صفي الله ستانکزی درته اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو له اساسي قانون سره سم ولسمشر د خلکو په مستقیم رایو نه ټاکل کیږي. دا الکترال کالج یا ټاکنیز پلاوی دی چې د ولسمشری کاندیدانو ته د مستقیم رای حق لري، او کچیرته یو کاندید د امریکا له ټولو 538 ټاکنیزو رایو یا کالجونو 200 خپل کړي د جمهوري ریاست څوکۍ ترلاسه کړي. د هر ایالت د ټاکنیز پلاوي غړي د نفوسو په اساس ټاکل کیږي. د نفوسو احصایه په هرو لسو کلونو کې یو وار ترسره کیږي او له مخې ځینې وختونه د ټاکنیز پلاوي په شمیر کې توپیر راځي. کالیفورنیا، ټیکساس، نیویورک، فلوریدا، پنسلوانیا او ایلینوی هغه 15 ایالتونه دي چې د ټاکنیزو پلاوي شمیر تر نورو زیات دی. په کالیفورنیا کې 55 رایې دي چې تل د ډیموکراتانو په ګټه کارول کیږي. د ټیکساس رایې بیا 38 دي چې جمهوري پالو ته ورځي. ځینې ایالتونه د مساحت له پلوه خورا لوی دي، خو د نفوسو د کموالي په خاطر د ټاکونکو شمیر ان دریو ته هم ښکته کیږي. د بیلګې په توګه الاسکا الکترونیا د ټاکنیز پلاوي غړي د انتخاباتو د کال د دسمبر په 14مه غونډه کوي او هر یو د خپلو ایالتونو رایو ته په کتو رایه اعلانوي. درې اونۍ وروسته یعنی د جنوري په 6مه دوه نوې جرګې د استازو جرګه او سنا جرګه ټاکل کیږي چې هغوی بیا د ټاکنیزو پلاوي یا الکترانو رایې شمیري او د ټاکنو بریالۍ اعلانوي. په کانګرس کې په دې تړاو هر ډول اختلاف باید د جنوري له 6مې مخکې حل شي، ځکه د امریکا د اساسي قانون له مخې دا نیټه د برحاله ولسمشر د کار وروسته ورځ ده. اوس که چیرته دا مخالفتونه روان وي او یا د کانګرس غړي دې پایلې ته ورسیږي چې هر کاندید 219 او مساوي رایې ګټلي، هغه وخت بیا د امریکا ولسمشر د محتملو ټاکنو یا کانتینجنت الیکشنز له لارې معلومیږي. امریکایي لیکوال او تاریخ پوه بن شیهان له سی بی ایس تلویزیون سره په یو مرکه کې په دې اړه وایي: دغه کار چانس ډیر کم دی. زموږ په تاریخ کې یوازې دوه وره استازو جرګې ولسمشر ټاکلی، په 1800 کال او بیا په 1840 کال، او سنا جرګې هم یوازې یو وار په 1846 کال کې مرستیال ولسمشر ټاکلی. نو موږ یو ډیر پخوانی وخت ته اشاره کوو، خو زه دا وایم چې ډیر داسې څه په 2000 کال کې شوي چې ډیره وخت نه و شوي او یا کم تجربه شوي وو. نو دا داسې یو څه دي چې موږ باید ورته چمتو اوسو. په دې ډول ټاکنو کې د ولسمشر د انتخاب واک د هر ایالت د استازو جرګې په لاس کې وي چې په ګډه خپله رایه کاروي، او د مرستیال ولسمشر لپاره بیا هر سناتور په خپله رایه ورکوي. د امریکا دریم ولسمشر تامس جیفرسن په 1800 کال د همدې ټاکنو له لارې انتخاب شو. د امریکا د فدرال قوانینو له مخې که کانګرس د جنوري تر 6مې ګټونکو اعلان نکړي، هغه وخت به د امریکا د استازو جرګې مشر د سرپرست جمهور رئیس په توګه مسؤلیت په غاړه اخلي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د روسیې یو ډله پوځیان پاکستان ته تللی او هلته یې د هغه هیواد له پوځیانو سره ګډ تمرینات پیل کړي. د دغو تمریناتو ځای ځایګی لا مشخص شوی نه دی، خو چارواکي وایي هدف یې له ترهګرۍ سره د مبارزې په چارو کې د تجربو شریکول دي. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال طاهر خان په دې اړه دغه معلومات راکړل.
د پاکستان فوج وایي چې د پاکستان او د روسیې د فوجانو ګډ تمرینونه پیل شوي دي چې دا به دوه اونۍ دوه هفتې دا دوام کوي. او د پاکستان د فوج په یو بیانیه کې دا ویلي شوي دي چې د دې ګډو تمرینونو هغه یو هدف او مقصد چې دی هغه د ترهګرۍ په ضد چې کوم د یو بل د دواړو تجربې دي هغه به یو بل سره شریکوي. د پاکستان فوج بیان کې دا هم ویلي شوي دي چې د نور تجربو سره سره به په دې کې د يرغمل نیولو خلکو د غی د آزادولو هغه به هم دوی ګډ تمرینونه کوي. د پاکستان او روسیې د فوجانو مابین اوس دغه تمرینونه هر کال کیږي، یو وار پاکستان کې، دویم وار روسیه کې. او دا ګډ تمرینونه دا په 2014 کې اول ځل شیو چې په پاکستان کې شویو. او دا چې کله د امریکای او د پاکستان تعلقات لږ د افغانستان په مسله باندې خراب وو، پاکستان بیا روسیې ته نږدې شویو، اړیکو کې خواله راغلیو، او دغه فوجي همکاري هم شروع شوه د پاکستان او روسیې ترمنځ. د فوج بیانیه کې دا نه دی ویلي شوی چې څومره د تعداد کې د روسیې فوجان د دې تمرینونو لپاره راغلي دي او دا په کم ځای کې د زه خبره هم نه ده شوې. خو د نن وړاندې په روسیې کې هم شوې دي او پاکستان فوج دا وایي چې دغه تمرینونو د روسیې او د پاکستان بنیادی مقصد چې وي هغه د ترهګرۍ په ضد چې کوم تجربې دي هغه یو بل سره شریکوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
اسمت الله افغانیار له هلمند خپل اسمس کې یو ځل بیا لیکلي چې د سولې اوسنۍ خبرې د ډاکټر نجیب الله د وخت خبرو ته ورته دي، باید چې تیرې تجربې تکرار نشي. فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي اریوب نه لیکلي وایي د امریکا راتلونکی ولسمشر باید د افغانستان د سولې پروسې ته لومړیتوب ورکړي. عزیز زابلي له زنځیر نه لیکلي وایي افغانستان بااستعداده خلک دي او د کندهار د هوایي میدان د چارو سپارل افغانانو ته یو ښه ګام دی. او لال محمد لال میرخان ناصری لیکلي وایي د امریکا انتخابات هم د افغانستان انتخاباتو ته ورته شو، د نه منلو لوبه پکې شروع شوه. دویمې نیمایي ته ورسېدو، څلور نیمې بجې شوې. اوس هم سالم احمد صالح درته د خبرونو لنډیز اوروي.
د ملي مصالحې عالي شورا مشر د طلوع ټلویزیون د پخواني ویاندوی یماس یواش وژنه نه بخښل کېدونکی جنایت وباله. یماس یواش چې د افغانستان بانک د عامه اړیکو د مسؤل په توګه دنده ترسره کوله، سهار له دوو نورو کسانو سره په کابل کې په یوه چاودنه کې ووژل سو. د ښځو حقونو یوې فعالې او د میدان ښار ښاروالي د خپل پلار په وژنه کې هغه څوک کړه وبلل چې د دې په وینا د 5000 طالبانیانو پرېښودو ته یې لاره جوړه کړې ده. ظریفي غفري دا څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د خواخوږۍ پیغام ته په غبرګون کې ازادي راډیو ته وکړې. د هغې پلار د پنجشنبې په ورځ په کابل کې ووژل سو. د کندهار د والي ویان ادعا کوي چې په تېرو څلورو ساعتونو کې تر سلو زیات وسلوال طالبان په دې ولایت کې وژل شوي دي. بلخو د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د سړک غاړې ماین چاودنې 15 ملکیان وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. چاودنه نن سهار پر هغه زرنج موټر سایکل سوي چې ملکیان لیږدول. د اورزګان د والي ویاند وای په دیروت ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې 14 وسلوال طالبان پرون وژل شوي دي. د والي ویاند وای چې په سیمه کې دا تازه بمباري پرون شوې ده. په غور کې د فوټسال غوره لیگ مسابقې پیل شوي او 15 ورځې به دوام کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشری ټاکنو ته د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن وایي دی به د ولسمشری ټاکنې په ښکاره اکثریت وګټي. خو ښاغلی بایدن ټینګار وکړ چې له وختي ده په دغو ټاکنو کې خپله بریا اعلان کړي. د پاکستان د پنجاب ایالت چارواکي وایي په القاعده شبکې پورې دوه تړلي مشکوک وسلوالي وژلي دي. او د ملګرو ملتونو یوې ادارې د ایران غوښتنه وکړه د هغې اوکراینۍ الوتکې په اړه څېړنه ګړندۍ کړي چې په جنوري میاشت کې په تېروتنې ویشتل شوې وه. په پیښه کې 1600 کسان وژل شوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 او FM 100.5 په اکثرو لویو ښارونو کې خپرونه لري. که چیرته انټرنیټ لري، زموږ فیسبوک پانه ته ورشئ. په فیسبوک پانه کې هم تازه راپورونه، خبرونه او ویډیوګانې موندلی شئ. یوټیوب هم لرو، د یوټیوب پانه مو هم در سره سبسکرایب کړئ. او دغه راز په ویب پانه کې مو ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم ټول خبرونه او راپورونه موندلی شئ. اوس هم ورځو د ورځې سپورتي پیښو ته. ډیوی نادر سپورتي خبرونه چمتو کړي.
هرات کې د کیک بوکسینګ ورزشي لوبې ترسره شوې. د دې ورزش مسلکي او فنی مدیر ضیاءالحق ازادي راډیو ته وویل دا لوبې د افغان سولې څخه د ملاتړ په موخه دا بیا لوبغاړو په ګډون له پرون راهیسې پیل شوې چې نن له غرمې مخکې پای ته ورسېدې. د ښاغلي ضیا په خبره دا لوبې د بیلابیلو وزنونو ځوانانو او نوي ځوانانو ترمنځ ترسره شوې دي. د نوموړي په خبره د دې لوبو هدف د کاري پروګرام پلي کول او د سولې د پروسې ملاتړ وو. په غور ولایت کې د فوتسال او غوره لیگ لوبې پیل شوې. د دې ولایت د فوتسال فدراسیون مشر جان محمد حیدری نن ازادي راډیو ته وویل دغه لوبې د ټولو لوبډلو په ګډون په دوو ګروپونو کې ترسره کیږي. د ښاغلي حیدری په خبره یادې لوبې نن پیل شوې او 15 ورځې به دوام ولري. نوموړی زیاتوي چې له دغو لوبو یې هدف د جنوب لویدیز انتخاباتي لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو معرفي کول دي. تاکل شوی دغه لوبي د افغانستان په بیلابیلو نورو زونونو کې هم پیل شي تر څو دغه لوبو اتلان د افغانستان په کچه د فوتسال په راتلونکو لوبو کې چې په نږدې راتلونکو کې به پیل شي ګډون وکړي.
د هند د کرکټ په غوره لیګ کې د جمعې په شپه سن رایزر حیدرآباد لوبډله د رویال چیلنجرز بنګلور په ماتولو نیمې پایلوبې ته ووتله. حیدرآباد لوبډلې د بنګلور لخوا د 122 منډو هدف په څلورو وکټو پوره کړ. افغان لوبغاړی راشد خان وتوانې چې په دغه لوبه کې انګلستاني توپ وهونکی موین علي رن آوټ کړي. سن رایزرز ټیم به اوس د یکشنبې په ماښام له ډلي کیپیټل سره دویمه حذفي یا نیمه پایلوبه کوي چې ګټونکی به یې راسن په فاینل کې د سه شنبې په شپه له ممبئی انډیانز ټیم سره مخ شي.
سموخاګل ازادي رادیو نه اوري له دې سره د دغه خبری خبرونه خبری مسایل پای ته ورسیږي. ورزو او نيزو پروګرامونو ته حقیقت څه دی او ورپسې هم د ځوانانو لپاره تاندې څنګه
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
که څه هم افغان حکومت نږدې درې اونۍ وړاندې ټوله کابینه ولسي جرګې ته معرفي کړه، خو لا هم په کمیسیونونو کې د نوماند وزیرانو په اړه پیل شوې څېړنې پای ته نه دي رسیدلي. تازه په ولسي جرګه کې د دوه تابعیته او یو شمېر هغو وزیرانو په اړه هم بحثونه مخ په ګرمېدو دي چې ګنې تحصیلي سندونه یې ستونزې لري. د ولسي جرګې دوه کمیسیونونو د هغو نومان وزیرانو په اړه چې د تحصیلي سندونو په اړه دقیق معلومات نه دي وررسېدلي، په دې اړه اداري پلاوي او همدارنګه اړونده ادارو ته د لا ډېر وضاحت غوښتو په خاطر رسمي مکتوبونه لیږلي دي. د ولسي جرګې د لوړو زده کړو کمیسیون د دا ډول کسانو نومونه لس تنه ښایي، خو د مرکزي تفتیش کمیسیون دا شمېر څلیرویشت تنه ښایي. نن د حقیقت څه دی په خبرونه کې د ولسي جرګې د مرکزي کمیسیون د رئیس شاپور حسینزی صاحب سره په همدې مسایلو باندې خبرې اترې کوو. حسینزی صاحب، ښه راغلاست ازادي راډیو ته. زه به لومړۍ پوښتنه موسره دا وکړم چې ولې دومره ډیر وخت د کابینې د نومان وزیرانو د اسنادو د څېړنو په برخه کې د ولسي جرګې څخه ونیوه؟
ټولو وطنوالو ته ما سلامونه او احترامات. زه راځم دې ته چې د نومان وزیرانو دوسیې د پنځو کمیسیونو پورې تړلې دي چې ټول په دې باندې کار کوي لګیا دي. موږ ته اسناد د وزیرانو لا نه دي تکمیل شوي، په دې اساس باندې موږ دغه هغه نه د حیاتي ادارې ته گزارش نه ده ورکړی.
اما په یو شمېر دوه مکتوبونه جلا جلا رسنیو کې نشر شوي دي. رئیس یو مکتوب د ومی میاشتې په 28 تاریخ باندې ساسي پلاستیک باندې اداري هیئت ته تللی چې څلیرویشت نومان وزیرانو تحصیلي اسناد چیرې مشکل لري. همدا ډول یو بل مکتوب بیا تازه رسنیو ته درس کړی دی. دا مکتوب د اتمې میاشتې په 14 نیټه عمومي پارلماني ریاست ته لیږل شوی دی چې د لس نومان وزیرانو تحصیلي سندونه چې دي مشکل لري. ستونزه چیرې ده؟
ایمل صاحب، موږ خو د چلیری نومان وزیرانو مکتوب لیږلی، درخواست هم کړی چې موږ ته اسناد تکمیل کړي. تر اوسه پورې موږ د نومان وزیرانو په اړه باندې مکتوب نه ده رسنیو ته هغه کړی، او دا بل کمیسیون چې وړاندې کړی دی لاسو دا زه تاییدومه چې د لاسو وزیرانو اسنادو کې فرق ده.
څه ډول دغه مشکل دی؟ آیا سند دی جال جوړ شوی دی که نه؟ زده کړې نه لري په افغانستان کې هم دا اړوند ادارو لخوا نه تایید شوی نه دی.
دا خو ځکه موږ تاسو ته اوس نشو په ډاګه کولای چې د دوی اسناد پنځه مواردو باندې کمیسیونونه کار کوي که نه، چې خپله د تفتیش کمیسیون د مالي باکیدارۍ په هغه کې او جرمي په دې کې اسناد نه دي تکمیل شوي دي. یا د نورو کمیسیونونو همداسې خپلې ځانګړې دندې دي. نو زه شاهین صاحب د کمیسیون رئیس ته نو ته سره ما بس کړی ده چې تم ویلي دي چې ما ته اسناد نه دي تکمیل شوي. که زه درته ووایم چې په عموم کې د وزیر صاحبانو اسناد د پنځو کمیسیونو چې کوم دوی په واک کې دي دوی ته هغه اسناد نه دي تکمیل شوي چې دوی مخکې هغه ته راشي تالار ته.
داسې اوازې دي چې شپږ نومان وزیران دوه تابعیت لري، اما لا هم دغه کسانو څخه د بشپړ جزئیاتو غوښتنه نه ده شوې او په یو ډول باندې وسره هوکړه شوې ده. شفاهي ډول باندې چې دوی ورته ویلي بلې او موږ دویم تابعیت نه لرو وسره منل شوې.
تاسو ګورئ مل صاحب، په تالار کې 250 یو کم 50 وکیلان شتون لري. دغه ټولو ته وزیران معلوم دي چې څوک دو تابعیته دي او څوک نه دي. دا د امنیتي داخلي کمیسیون رضایي سره پورې تړلي دي چې هغه دوی ته ښه معلومات دوی د دې په مورد لري چې ولې دا موضوع د امنیت کمیسیون پورې تړلې ده چې په راس کې رئیس صاحب رضایی ده. نو دا معلومات یعنی حقایق ټول هغه سره د تابعته په هغه باندې. نو بیا هم زمونږ د څلورو پنځو رئیسانو ګډ کمیسیون ده چې موږ ګډه پرېکړه ونه کړو. نو انشاءالله یو کمیسیون ځانګړی دا فیصله نه شي کولی چې د وزیرانو هغه ته خراغ لاس ووایي. دغه پنځه کمیسیونونه به پرېکړه کوي، بیا به نومان وزیر صاحبان رای ګیري ته راځي.
تاسو د مرکزي کمیسیون د تفتیش د برخې مشر یاست او تر ډېره برخه پورې څېړنه په دغه برخو کې د هغو موضوعاتو په اړه باندې چې دغسې پیچلي برخه لري تاسو ته راجع کیږي. معلومات څه دي په ولس جرګه کې دننه؟ یقینا یو آوازه دا ده چې ځینې کمیسیونونه لکه دننه په ولس جرګه کې هم دغه بحث مطرح شو چې غواړي د ځینې یو کسانو سره په جال باندې یو شمېر مسایل مخته کړي. ځینې غواړي وایي چې شپږ نور نومان وزیران چې وړاندې وزارت هم کړی د هغوی سره بیل دي چې څېړنې وشي، مسایل مخته لاړ شي. دغه مسایل تر کومه حده پورې جدي دي او تاسې څومره اندېښمن کړي یاست؟
مال سیب زه هیڅ اندېښنه ورته نه لرم، ولې چې په دې کمیسیون کې زه خپلم برخه لرم چې څوک دو تابعیته وي دا ورسره موږ هم نه منو. دا به موږ ګډه پرېکړه کوو، د ګډې پرېکړې په اساس به د ولسي حیات اداري ته دغه موږ ګډ یعنی په ګډ کمیسیون په ګډه پرېکړه باندې به اسناد موږ ورته مخکې کوو.
یعنی داسې اندېښنه نشته دی چې ګنې هغه نومان وزیران چې دوه تابعیت لري هغوی به یا به هم هغه چې تحصیلي سندونه مشکل لري هغوی ته رایه ورکړل شي؟
ایمال صاحب زه تاسو ته انشاءالله پوره ډاډ درکوم او ټول د افغانستان ولس ته دغه ډاډ ورکوم چې څوک دو تابعیته وي د هغې باندې به موږ په دغه کمیسیون کې دغه پرېکړه موږ نه کوو او نه به انشاءالله ولسي جرګې ته لار ته راځي.
دا خو منئ چې یو شمېر کسان شته چې دوه ګونې تابعیت لري او داسې کسان هم شته چې تحصیلي سندونه یې ستونزې لري؟
ګوره زه راځم چې موږ پورې جرمي او باقیداری د مالیه کنه موږ پورې مربوط دي. خو زه چې څومره پوهېږم کنه او څومره ما ذهن ده چې دو تابعیته به وي، داسې یو دو کسو ته اشاره کیږي کنه چې هغه دو تابعیته دي، هغه خو واضحه ده. ټول ملت ته به انشاءالله واضحه کیږي. تاسو سره به بیا موږ مرکه کوو او چې وړاندې اونۍ کې څه را روان دي څه حقایق دي انشاءالله موږ به درته په ډاډه کوو. موږ پوره په اطمینان سره زه وایم چې کوم وزیر ستونزې ولري هغه به انشاءالله رحمان تعالی ارته نه راځي.
د وکیلانو بحث چې کله مطرح کیږي دا هم مهمه ده چې تیر ته یو ځل وکتل شي. وړاندې په ولس جرګې باندې ډېر داسې تورونه هم لګېدلې دي، حتی خپله د ولس جرګې د داخل د تالار نه د ملت استازو پر نورو د دورو کې په یو بل باندې نیوکې وکړې چې ګنې په تشنابونو کې آن پیسې معامله کړې دي په خاطر باندې چې نومان وزیرانو ته رایه ورکړي یوه مسله ده. دویم د دغه اندېښنه بیا څومره جدي کیږي چې دغه خبره څومره ځنډېږي، د خلکو اندېښنې ورسره زیاتېږي چې درې اونۍ بلکې میاشت حتی شاید نور هم دا پروسه اوږده شي. نو د دې پروسې د لنډېدو لپاره څه شته حالي عقلن په فکر کې او د اندېښنو ته ځواب څه دی؟
ګوره ایمل صاحب دغه لنډېدل په دغه وخت کې کیږي چې وزیرانو اسناد تکمیل شي او تالار ته مخکې چې څومره ځنډېږي مانا به دا وي چې وزیرانو د اسنادو په مشکل باندې دا ځنډېږي.
که چیرې په ولسي جرګې څخه هغه کسان چې دوه تابعیت لري یا هم تحصیلي سندونه مشکل ولري پاس شي او د وزیر په توګه باندې لوړه وکړي یا هم د وزارت څوکۍ ته ورسیږي، اما په وروستیو کې دا مسایل را برسېره شي چې لکه ځینې کسان چې وړاندې هم ویلي وو چې دویم طبیعت نه لرو اما اوس په افغانستان کې نشته، په چیرې چې دویم طبیعت هلته نه ځي مثالونه ډېر دي، د ستاسې ځواب به ملت څه سي؟
اما خو مل صاحب تاسو ته وړاندې وویل که نه چې انشاءالله رحمان اول د دې کمیسیون په پرېکړه کې که نه زم ناست یم. دا حیات چې پنځو کمیسیونو ته دنګ سپارل شوي د دې په راس کې زم یم. اول خو دا زه درته وایم چې څوک دو تابعیته یې انشاءالله هغه موږ نه تېرېږي. بیا که دوی احیانا تیرې کړه دوی غیر قانوني کار وسه دغه ولس ته به موږ دغه هغه وزیران چې دو تابعیته یې موږ به رسا په رسنیو باندې راوځو او چې څه حقایق یو انشاءالله تاسو ته به وړاندې کوو.
د دې څومره ډاډ شه چې راتر لګه د کمیسیونونو کارونه چټک شي او د کابینې په اړه باندې به هم یوه پرېکړه دننه ولسي جرګه کې وشي؟
ایمل صاحب دا خو ګوره اوس داخلي خبرې دي وی باندې ولست معلومات ډیر کم اصليږي کمیشنونه دغه ولست وکیلان غواړي چې دوی زر تر زره دغه وزیران معرفي کړي او د افغانستان د بحراني حالات کې دا غواړي چې دوی څومره زر کېدلی شي چې دغه وزیران معرفي کړي خو چې یو وخت دغه وزیران اسناد تکمیل نشي تکمیلېدو په حالات کې نه وینو څنګه دغه وزیران منګه هغه ته پیشنهاد رای دی تا
ډیره زیاته مننه
تاسو نام هم مننه ایمال صاحب
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام په دې ورستیو کې ځوانان د ناهیلۍ خبرې ډېرې کوي عوامل د دوی شخصي ستونزې که د وطن عمومي وضعیت دی
ما غدرې ساتم چې موږ حالت عمله مثال په جریان کې عمل ته پرتو همدا فکر مې کول چې یعنی ځوان ډېر لند دی
د ځوانانو د ناهیلۍ او پایلې څه کېدای شي
د حالت ویلا ډېر وزوري او لا ډېر بخاري چې تاګ دا وکی
او ځوانان څنګه لا دې ناهیلۍ ځان راایستلای شي
دوی د غواړي یو مقاومت غواړي یو
دا تاندې څنګه د خبرونه چې ما همایون هیواد جوړه کړې په فایل کې راپور لرو نن سبا له داسې ځوانانو سره ډېر مخ کېږو چې د ناهیلۍ خبرې کوي او وایي په وطن کې ژوند کول دا دوی لپاره سخت شوي ځکه هره ورځ له بدو پیښو سره مخ کېږي یا هم بد خبرونه اوري چې قرباني یې تر ډېره ځوانان دي دا ځوانان خپل راتلونکي ته ډېر هیله من نه برېښي او ځینې یې لا دا هم وایي که فرصت ورته برابر شي غواړي بهر ته لاړ شي ښوونکي نعیم غنی وایي روان وضعیت ځوانان داسې کړي چې نه پوهېږي دوی کوم لور ته درومي
فکر کوم په دې وروستیو وختونو کې چې د افغانستان وضعیت ته په کتو سره او هرې خواته چې ګورو فکر کوو چې څومره چې وضعیت خراب دی لږ نه زیات خراب هغه تصور کوو او ورو ورو دې ته متمایله کېږو چې فکر کوو باید ناهیلي شو او داسې وضعیت روان دی چې موږ نه پوهېږو چې کومې خواته به ځو او څه به راپېښېږي او دا د دې بحث کېږي چې موږ هغه انګېزه هم له لاسه ورکو یا هغه خپلې هیلې چې لرو هغه هم له لاسه ورکو او په دې داسې بمبست کې پاتې شوی چې فکر کوو نه پوهېږي چېرته روان یو
څو ورځې وړاندې په کابل پوهنتون برید وشو چې په دې برید کې 22 تنه محصلان ووژل شول او ډېر نور ټپیان شول په دې برید کې کاله یوې خوا ډېر ځوانان ورژېدل ډېر نور ځوانان بیا په دې خاطر متاثره شول چې حتی محصلان چې له هیڅ سیاسي ډلې سره تړاو نه لري په دې وطن کې خوندي نه دي د کابل پوهنتون په برید کې ټپي شوی محصل نصرت الله ترنک چې د روغتون په بستر پروت و او د خپل ټولګیوالو قتل په خپلو سترګو لیدلی راته وویل چې دا وضعیت د ده او نورو ځوانانو لپاره د زغملو وړ نه دی
د کابل پوهنتون 15 زره محصلین د دې ټولنې هغه پورې انرژي او د آینده طبقه ولا چې باید قدر سوی باید امنیت ساتل سوی طبعا تاثیر کوي او ټول همداسې متوي زه څنګه د مخکې تجربې ته ګورم د مخکې مه ځوانان ناهیلي وو د مخکې م تلل د مخکې به همداسې کښتیو کې غرق شول د مخکې به همداسې خارج کمپونو کې پراته ول اوس په فکر کوم د حالت ویلا ډېر وزوروي او لا ډېر بخاري چې تګ دا وکړي خپله مې تصمیم هم دا شی داسې د وخت مې هم دا تصمیم اوس مې دا تصمیم لا جدي وي تر څو موکې را برابرېږي همدې پوهنتون ته ادامه ورکوم هېڅکله نه ماتېږم او مخکې به ځم خو که موکې را برابره شي نور مې همدلته د پاتېدو نور د آینده نیت نه ده
خو د ترنک ټولګیوال مسیح الله هم چې د کابل پوهنتون په برید کې ټپي شوی وایي برید په دومره تاثیر نه دی کړی او له رغېدو وروسته به هم بیرته پوهنتون ته ځي او په خپل وطن کې به ژوند ته دوام ورکوي
ولدا خو سخت اشتاس تو ایم ما باندې تاثیر کړی دی، په دې خاطر چې ما باندې نه دی تاثیر کړی، او د دې علت هم دا دی چې دوه درې دانې سمسیفی هم له لاسه ورکړی دی، خو بیا هم دا نورې خو ژوندی دی، د هغوی چې وینم بیا هم انرژي اخلم، رویا اخلم، څه انګیزه اخلم چې تر اوسه هم پورې ژوندی یو، اوس هم وخت لرو، وخت لرو چې همسیفیان سره وخت تیر کړو، ژوند لرو. مثال کنه هماغه درې ساعتم چې موږ هلته حمله مثال په جریان کې همالته پرتو، همدا فکر مې کول چې یعنی ژوند ډیر لنډ دی کنه، څوک باید هغه نه ډیر ښه استفاده وکړي، هر لازم نه باید ډیر ښه استفاده وکړي، خوشحاله اوسي، ډیر ژوند لنډ دی، باید استفاده وکړي هغه ځنه.
که جګړې او روان وضعیت ډیر ځوانان قرباني کړي، ځینې یې په دې خاطر ناهیلي کړي چې کېدای شي داسې پیښې له دوی سره هم وشي. خو لیکوال جاوید اوربل وایي که ځوانان زړه مات او ناهیلي شي، دوی به د ټولنې او اوسني وضعیت د بدلون لپاره هیڅ هم ونه کړي.
که چیرې موږ ناهیلي واوسو، هره ورځ چې سهار راکښینو، نو موږ به د ورځې دپاره هیڅ هدف نه لرو، کار به نه کوو. هغه که درس وایو، درس به په سم ډول باندې نه وایو، او که د درس تر څنګ یو کار کوو، هغه ته به ذهنن آماده نه یو چې هغه کار پر مخ بوزو. نو ناهیلي د دې سبب ګرځي چې موږ نور هم شاته پاته سو، او د رواني ستونزو سره مخامخ سو، او په یو خوب یا خیال کې زموږ ژوند مخ ته لاړ سي. داسې وخت به راغلی چې هغه نور ځوانان چې موږ ګورو، هغوی چې هره ورځ تبو تلاش کوي، کار کوي، درسونه وایي، هغوی پرمختګ کړی او موږ به شاته پاتې یو، نه به په خپل مسلک کې مترقی کړی او نه به هم په درس کې مخته تللی یو.
جاوید اوربل وایي روان وضعیت ته د ناهیلۍ پر ځای ځوانان باید هڅه وکړي چې د خپل مسؤلیت او صلاحیت په اندازه د ټولنې د بدلون لپاره کار وکړي.
که یو ځوان غواړي چې ژوند یې سم تیر سي، که یو ځوان غواړي چې مثبت ژوند وکړي، که یو ځوان غواړي چې وطن یې جوړ سي، نو دا وطن بل څوک نه جوړوي. که یو څوک غواړي چې ژوند دې جوړ سي، د ده ژوند بل څوک نشي جوړولی، دی به خپله جوړوي، کار به ورته کوي او هر ورځ به کار ورته کوي. اوس که یو ځوان دی چې په خپله برخه کې دومره پرمختګ وکړي چې نور ځوانان د ده څخه الهام واخلي او د ده لاره تعقیب کړي، کله چې په یوې برخه کې تغییر راځي، حتماً د یوې ټولنې په نورو برخو کې هم تغییر راځي. که چیرې یو انجینر داسې کار وکړي چې هغه د یو ټولنې دپاره د یو ایډیال غوندې، د یو ستوري غوندې وځلیږي، که چیرې ډاکټر هم داسې وکړي، که چیرې یو ورزشکار پر ځان باندې زحمت راولي او په خپله برخه کې یو ستوری سي، یو اتل سي، نو خپله برخه کې د تغییر راولي، ټولنه په خپله سمیږي، موږ خپله د ناهیلیو څخه او د دې بد وضعیت څخه ورو ورو وځو.
ډېر ځوانان فکر کوي چې له دې وضعیت څخه د خلاصون یوازینۍ لاره دا ده چې له وطنه لاړ شي. خو شاعر ډاکټر اسرار په یو بیت کې ویلي، لکه فرهاد غوندې همت پکار دی، لکه مجنون په تښتېدو نه کیږي. ځوان لیکوال نقیب احمد عزیزی هم دا خبره کوي چې تېښته د حل لاره نه ده، بلکې ځوانان باید د اوسني وضعیت د بدلون لپاره مټې رابډ وهي.
کله کله ځینې ملګري دا خبره یاد کړي چې موږ باید لاړ شو، دلته وضعیت دغسې خراب. زه داسې په اخلاقي لحاظ هم ځان ته اجازه نه ورکوم چې ولاړ سم، ځکه ادي وطن د حق خبره هم نه کوم. زه دا وایم چې که ټولو خلکو په نړۍ کې دا باور درلودای، نو نن به داسې هېوادونه نه و چې خلک ورتښتېدی. هغوی دا وضعیت دغسې کړی دی چې اوس نور ورتښتي او دوی نه تښتي. سوله انسان په توګه که ځان ته وګورو، هغه بیا قط داسې نه ده چې ځان خوندي کړي، هغه باید د نورو د خوندیتابه فکر ولري. نو موږ له ځانه یو رقم شک ختلی دی، زه خو هېڅوک هم نه یم او زه بدلون خو نسم راوستی، حتی ځان نسم ساتلی. نو د ځان د ساتلو فقط یوازنۍ لاره دا ده چې نورو خلکو ته زاری وکړم، د نورو خلکو سیمې خاردارونو ورمنډې کړم او ور وتښتم او خپل ځان وساتم چې زه خو دغه ده خوندي سوم. بله خبر دا ده چې که موږ هر کار کوو، د هغه هدف باید وسنجو. موږ چې ځان دونه نارامه کړی یا خوب نه کوو، یا تاسې ویل چې خپل شخصي مشکلات نه لري خو دی آرام نه وي، نو د دې کار هدف څه ده؟ که دی غواړي چې ټولنه سمه کړي، خو زه ورته وایم چې هغه خو نسي کولی، دونه کولی شي چې دغه خپل موجود وضعیت هم خراب کړي. که هدف دا وي چې ځان خراب کړي، بیا دې کوي، او که هدف دا وي چې ټولنه جوړه کړي، په دې رقم خو نه جوړي. همدغه ځوانان چې دا موږ یې اوس په مثال کې ورکوو، دوی انګېزې منفي شوي دي، له ځانه شک ختلی ده، په ځان یې باور نسته. که دغه هر یو ځان را برابر کړي او له دغو وضعیتونو سره یو څه په هغو طریقو وجنګېږي چې هغه ګټه لري او تاوان نه لري، نو ټولنه یې جوړه کړې.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې نن سبا ولې ځوانان ډېر ناهیلي شوي او څنګه دوی له دې حالت خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ ناهیلي ډېره شوې، عوامل یې تاسې څه بولئ؟
د ډیری تکلیفونو او شاوخوا هغو احساساتو چې نهیلي او د کمارزښتۍ احساس، د بې سرنوشتۍ احساس او د زړه تنګون احساس ورسره ګډ دی، دا عموما په داسې یو وخت کې پیدا کیږي چې یو وګړی په شرایطو کې جذب نشي. کله چې موږ د خپلو شرایطو لخوا، د خپل د ټولنې عمومي وضعیت لخوا رټل کیږو، لرې کیږو او په بې معنا تمې سره پرېښودل کیږو او د یو ډول بې سرنوشتۍ ژور احساس راته پیدا کیږي، له هغې وروسته ورسره دغه تر څنګ ناهیلي، کمارزښتي، زړه تنګوالی او بد حس پیدا کیږي. دا ټول یو ډول سره رواني فشارونه هم لري. زما ګمان دا دی چې موږ په تشخیص کې څو برخې ښودلی شو. یو علت فردی بې نظمي ده. موږ هم په اجتماعي معنا ډېر بې نظمه خلک یو، هم په فردي معنا سره ډېری زموږ بې نظمه یو. په دې خاطر چې نظم نه لرو هر څه راپیښیږي. بیا چې کله راپیښیږي موږ ورسره معمولا د مصرف په حال کې ځان احساسوو، زموږ په واک کې ډېر نه یو. بل مسئله د وضعیت سره، په دې خاطر موږ نن سبا اخته یو چې ډېر سیاسي او ډېر اقتصادي یو، په هغه معنا چې باید خاص کسان وایي، نه ټول کسان. یعنی موږ په ټولو مسایلو کې د دې په خاطر چې زموږ سرنوشت سره تړلی دي، په ډېره معنا ځان دخیل ګڼو، حال دا چې په یو خاص خاص ځایونو کې موږ پورې راګرځي. په ټولو کې موږ که پوه سو، که خبر اوسېږو، هم موږ ته هېڅ په درد نه لګېږي.
مننه استاده. نو د حل لاره څه ده؟ یعنې ځوانان څنګه کولی شي له دغه ناهیلي وضعیت ځان راوباسي او داسې څوک شي چې خپله وکولی شي د دې وضعیت د بدلون لپاره یو څه وکړي؟
موږ دوه څه غواړي، یو مقاومت غواړي، یو بدلون او تغییر. همدغه یې د حل لارې هم دي. موږ باید هم مقاومت وکړو په ځینو ځایونو کې چې لا پاخه شو، لا تجربه شي نوي څه، او ځینو ځایونو کې باید تغییر وکړو، ځکه د تغییر شرایط، د تغییر وضعیت دی، دا باید تشخیص کړو. موږ په دې خاطر چې ټولنیز یو، فردیت یا وګړوالی موږ ته یو ډول سخت وي، یعنی په تنهایی نشو زغملی. بنان زه فکر کوم ښې ډلې او ډلګۍ باید ولرو. موږ که هر ځای یو، یوې داسې ډلې سره باید رابطه ولرو چې هغه ډله د فرهنګي، اجتماعي او د فکري اړخه مخ په وړاندې متوازن او متعادل او یو ډول خوځنده ټولنې وي. په دوه کې غړیتوب درلودل یا دغه سې ډلګیو سره اړیکه درلودل په داسې شرایطو کې مرسته کوي، اروانی بوډ د یو کس کموي. بل بوختیا بله د حل لار ده. موږ د بیکارۍ د وجه نه هم دا دومره ټول ستونزې لرو. بوختیا یو ډول سره د ژوند په عمومي بهیر کې د نظم راوستل دي، یو جبري ډول سره سړی منظم کوي. نو که مصروفیت هم ولرو، ولو که وړیا وي، موږ خو داسې زده کړي دي چې موږ پرته له ګټې بل هیڅ ډول، یعنی نقد ګټې پرته هیڅ ډول بل کار نه کوو. حال دا چې ډېر کارونه شته چې ولنټیر دي، هغه باید وکړو. موږ هغه د ټولنې د وګړو په توګه باندې باید وکړو او دا زده کړو چې هغه کارونه هم باید پرته له ګټې یو وخت وکړو. بله د حل لارې د ذهن او د حالاتو کنټرول دی، چې دا د هر یو کس خپل مهارت غواړي. هر یو کس کې فرق کوي. د هر څه سره باید سړی اخته نشي، د هر څه باید ونه لولي، هر څه باید ونه ګوري، د هر څه په وړاندې باید ځان مسؤول احساس نه کړي. فقط هماغه خاص شرایط او خاص وضعیت او خاص مسیر کې چې دی واقع دی، د هغه په رابطه باندې پوه شي. زموږ ازادي، زموږ مسؤلیت، زموږ صلاحیت، زموږ ونډه، زموږ ځورېدنه تر کوم ځایه پورې ده، څومره راته ښه ده.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې د پای په شیبو کې یو تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
پلار تم بابا وطن وطن زم جنون پتا مین دم لیلائے وطن تزم آئے وطن تزم وطن تزم آئے وطن تزم وطن تمی موری تمی پلار تمی بابائے وطن زم جنون پتا مین دم لیلائے وطن تزم آئے وطن تزم وطن تزم آئے وطن تزم سر لے بشی بلونا باغوڑی باران برابری گی یو چل بدر تٹول خلی بمینا بخندی گی باران برابری گی وطنا تد سپین غر جنتی غندی ہمائے وطنا تمہیں موری تم پلار تم بابائے وطن تزم آئے وطن تزم وطن تزم آئے وطن تزم وطن تجوندے تاریخ نا تجوندی بچی دے میڑا دی ننگ باندھی دیوال کبھی کھسی کھسڑی بچی دی میڑا دی.